ستړي مشي دا ماسیګر څلور بجې دی تاسو مخه ګلزادې راډیو نه اوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري د سارلش بګو د مخم پښ بګو په لنډه چپونو نه 35 متر او د مخم لښ بګو د سارتش بګو په منځنۍ چپا 12 پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیر میاشتې په پرتله څه باندې 40% زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې د دې ټلې 13 د مړینې وي. د دغه سازمان په خبره سږ کال په افغانستان کې د شری ناروغي ټول ټال 250,300 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبې خپره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بینټ زیاته کړه د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی تخه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریټ کې هغه پولیس په نخښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریټ کې د 15 ماشومانو په ګډون وڅنه وژل شوی. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د انجونی او خونسي ته نږدې شوی ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس ته ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر په نخښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکي لګول. لدی اوران دی روانه اونې په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پایل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په سوسیمو کې د دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوی پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ شو بل اوختی و. په پاکستان کې چروان کال د پولیو مثبت بيخه په کې به ساري ډول زیات شوی. د چرواکو په خبرې د واکسین پر روان کمپاین کې بچي نن ورستي ورځ د 15 کلونو 45 میلیونه ماشومان ته واکسین وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار یې د اوکراین 3 پیټال وتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي 4 پیټال وتکې په کورسک، شلې په برناسک، 2 په کریمیا، 8 په ورونو ویژو، 4 په اورل او 3 په بلګروت سیمو کې په ډزو رانسکوري کړې دي. چارواکو په دې پیښو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره کړې ده. په نړیوال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي د روسي 1 پیپل ټالوتکی او توغندي له منځه وړې دي. د اوکراین د اودیسیا د سیمې والی ویلي د روسي 1 توغندي د دفاعي پر یو مرکز لګیدلې چې په نتیجه کې د وروژنې 2 کارکونکي ټپیان شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هیرس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزونې په بخښنه سره د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هیرس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2010 نه تر 2018 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبرې اعلان ته ویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوبري دوره کې 2 ځلې هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شو د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې بشري بحران له پامه ونه غورځوي. هغې په ځانګړې توګه د ښځو موضوع یاده کړې ده. خو بیا په افغانستان کې خلک څه وایي؟
یو لومس والا سلنه یو دیاله سلنه ده او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمنو مجبوره مې لته ورکم.
د طالبانو بندیزونه نور څومره کورنۍ اړ کړي دي چې خپلې لورګانې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره په پښتونخوا کې به په دې تم شو چې ټي ټي پي اسلام آباد ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو اوربند وړاندیز یې رد شوی دی. ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپاله خلک دي.
نور به طالب هم شته منتی هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري په قربتوب قربانی یو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې سره په یو تازه مرکه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له میرمنو سره داسې ناوړه چلند نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې روان دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد و خو دا هیواد یې په جولانه ډول پرېښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکې دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتل هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدي تر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کېږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
تکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له یو خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدایي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ټلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندیز سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. بل پلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې له زده کړو حقونو بې برخه شوي له وخت مخکې وده کولو ته پرته له دې چې راتلونکي که څه ویني ودونو ته مجبوریږي. د ماشومانو د ملاتړ د بنسټ مشرې ټینګار کړی دی چې هیڅ یو هیواد کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو او کار بې برخې شوی نه دی، خو په افغانستان کې دغه بندیزونو کورنۍ اړ کړي دي چې نجونې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن مې په ورځ د اکتوبر په 10مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لونه یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لونې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لونې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوال استلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو چې مجبوره میړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو بې برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډېر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه ښکته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلی یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته وویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نظر ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک هم د نورو ټولګیوالو په شان نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بېلابېلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د 4 په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 15% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ خبرو وړاندیز رد کړی دی. د چولی تفصیلي حدیث پردیس نورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلا مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پي په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان او پاکستاني شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه او د پاکستان د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور، خپل وسایل خبره کوي او افغانستان کې د مداخله خلاف دي. پاکستان لاسوهنه نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي او حقیقت کې دوی خلکو ته اشاره جوړ کړی دی او په مرګ ژوبلې دې کار نشته. پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم ورزو په دې اړه باندې د سفیر الله ستانکزي راپور ورو چې جرمني په دې هیواد کې د ایران درې قونسلګرۍ تړلې دي. د چې علت یې څه دی؟ له سفیر الله ستانکزي ورو
د ایران لخوا د یو ایرانی جرمن ته بعد د اعدام په خبرګون جرمنی د ایران کنسولګری تړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ایران لخوا د جمشید چارمهت اعدام وحشیانه بللی.
موږ په مکرر ډول تهران ته څرګنده کړه چې د یو جرمن تبه اعدام به جدي عواقب ولري او له همدې امله موږ پریکړه کړې چې په فرانکفورت، مونیخ او همبورګ کې د ایران درې کنسولګری وتړو.
تر دې وروسته به یوازې په برلین کې د ایران سفارت فعال وي. جمشید چارمهت چې ایرانی الاصل جرمن دی په 2000 کال کې له دوبۍ څخه د ایران امنیتي ځواکونو تښتولی و. د دوشنبې په ورځ د څو ترهګریزو بریدونو د طراحي او په شیراز کې د 1400 کال د بمي چاودنو په تور اعدام شو. دا تورونه د جرمني دولت، د چارمهت کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو په کلکه رد کړي. اخو د ایران حکومت د جرمني وروستی دریځ غیر معجب للی او د بهرنیو چارو د وزیر آنالینا بایربوک بیانیه غیر حرفه‌ای سپکاو مداخله غره بللی. جرمنی هم ویلی چې د شارمهت تر اعدام وروسته خپل سفیر مارکوس پوتزل له تهران ورغښته ده. د جرمنی او ایران اړیکې له دې وروسته پیښې سره تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې.
اوس هم د افغانستان په اړه نور راپورونه ته راځو. په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دغه کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللي او هلته له رسېدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ژبې د ځای د نشتوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال ډېر شمېر یې پر افغانستان د طالبانو له پیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه زیانمن شو. خلګو ته د بشر دوستانه دا ویزو په مرسته د هیواد ته ورغلی دي. تفصیل سنه کاکناورو.
د لسګونو زرو نورو افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیان ګالی افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پاولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم، بخاطر که ما پرتغالی نمی فهمیدم.
نوید عزیزی نومیگی په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم.
په کمپ کې ستونزې لرو. په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر 12 کسان ژوند کوو. بله ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
غذای درست اینجا نداریم.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکې له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډېرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه کډوال چې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه برازیل ته راغلي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ژبه نه پوهېږي، کار نه لري او بیکاري ځوروي، او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس 90 ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کېږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کېږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډېر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کېږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کېږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسلینو په خبرې نجونو او ښځو ته پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي، چې په شپږ نیم جریب ځمکه کې د میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی، پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولی دی. دیواما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږنیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خویندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګ کې مو د ځوانانو لپاره او نارینه د لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته ښځو ته د کار زمينه هم برابر شوې.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلا ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې دغه ټولې زنانه دي تقریبا 400 زنانه پکې الته د زنانو خدمت کوي. الته نارینه بخینه د سیوډي وړي غرفې جوړې کړې چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر نور ولسوالیو کې دودیزې لوبې د ژمي پر رسیدو سره پیل شوې دي. نشي دا لوبې کوم یوې دي؟ تفصیلي په راپور کې اورو.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د غو سیالۍ څخه یې موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زین العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبې وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجي او چې دا لوب ورکه نشي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری بانډو څخه څاروي سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادی سیالي ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګه وشتنه، غشی وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشی، درسې کشونه او نورې غنی دودیزی لوبې شامل دي. د پارون اوسیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبم دا چې خو الوس وته وایم الوس لوب دي او غش د سي غش لوبم دي زموږ وطني او خوشي دي پلوانيان دي نور وطني لوب مون مختلف لوب لرو او همدغه لوب چې خاص نن د والي صد انعام چې خدمت موږ دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټل دومره سو انعام ته خدي هغه په دغه کې لوب کو او والي صد موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره دي.
محمد اسماعیل زمانی ازادی رادیو ته وویل د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کول باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږ ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګه الوت په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندي ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
تو یې منی مې کې در تازه د میلمه پروګرام لرو.